السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په دې خبرونه کې د دغه خبري کې سو تفصیل اوریدلی شئ د خوړو نړیوال سازمان افغانستان کې د لوګې کچا د اندېښنې وړ بولی
Our service right now show that
زموږ سرویس څرګندوي چې د وسله لپاره پولیسو کسانو کې نه تنه بشپړ خوړنه لري
د بې وزلۍ او لوګې لاملونه څه کېدای شي
د سکتور خصوصي ټول پیسې چې په بانګو کې کنګال دي زیات تعداد خلکو خپل شغل یا کارونه له لاسه ورکړي دي
یو شمیر کابل خاریان وایي د طالبانو لراته ګروسته هم جنایي پیښې زوروي
ما وروسته د کور وټلو څنګه چې مسله ورته درېدلې و بس د دې په کړې وي دا 2000
او ملګری ملتونه د طالبانو هغه لیک ارزوي چې د سازمان ته خپل دایمي استازي پکې معرفي کړی د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو تر استانه شو خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی افغانستان لپاره د 200 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه وشوه بې پولي خبريالان وایي طالبانو په نوې تګلارې سره رسنۍ سانسور کړي او سعودي د نړیوالو له هغو هڅو ملاتړ کړی چې ایران اټومي فعالیتونو ته نه پرېږدي بشپړ خبرونه د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان لپاره د 200 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه د دې نړیوال سازمان د اقتصادي برخې مسول عارف حسین پرون خبرداري ورکړ چې د ژمي په درشل کې په افغانستان کې خوراکي موادو ته اړتیا خورا زیاته شوې ده
And 50% of the population has
a پتیرو دونه کې شاوخوا 50 په سلو کې افغانان د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ شوي دي او سه وخت چې د دغه ناورین مخه ونیسو موږ 200 میلیون ډالر ته سخت اړتیا لرو چې د ژمي په درشل کې خلکو ته خواړه ورسو
د خوړو د نړیوال سازمان د سروې لمخې یوازې 15% کې افغانان د مهال درې وخته سمه ډوډۍ تر لاسه کولای شي د دې سازمان په وینا کې بیړنۍ مرستې ونشي په افغانستان کې به تر یوې میاشتې پورې د خوراکي موادو شته زیرمې تشې شي په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ د بیپولی خبریالانو ټولنې د طالبانو له لوري د افغان خبریالانو لپاره نوې لارښود ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه د بې سرحده خبریالانو د ټولنې مشر کریستوف ډیلوار پرون په یو بیان کې ویل طالبانو یو تنظیمي چوکاټ رامنځته کړی دی چې له ژورنالیزم سره په ټکر کې دی او ظالمانه تفسیر ته لار پرانیزي طالبانو د روانې اونۍ په پیل کې د خبریالانو لپاره یولس اصول وضع کړل لومړی درې مادې دا دي چې هغه راپور به څوک نه خپروي چې له اسلام سره په ټکر کې وي ملي شخصیتونو ته پکې توهین شوی وي او د خلکو شخصي حریم پکې نقص شوی وي په دغه اصولو کې یو دا هم دی چې خبریالان به هغه موضوعات چې د چارواکو له لوري نه دي تایید شوي په احتیاط کاروي همداراز له هغه راپور سره باید احتیاط وشي چې پر ټولنه منفی اغیز کوي د بې پولي خبریالانو ټولنه وایي د دې پر ځای چې طالبان داسې چوکاټونه جوړوي چې سانسور ته پکې لار پرانیزي د میرمنو په ګډون د افغان خبریالان پریږدي چې خپل کار وکړي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره تایید کړه چې دوی دغه لارښود په لیکلې بڼه رسنیو ته لیږلی دی دا سره پورن خبر شوی چې د سارک د غړو هیوادونو اوسمهالي مشر نیپال د پاکستان دا وړاندیز رد کړی چې د سارک د غړو هیوادونو د بهرنۍ چارو د وزیرانو پر اتلون کې غونډه کې دي د افغانستان په استازیتوب د طالبانو استازي برخه واخلي البته تر اوسه اسلام آباد رسما دا خبر نه دی تایید کړی چې لکټمندو څخه داسې غوښتنه کړي او کنه نیپال بنگلاديش بوتان هند مالدیف پاکستان سریلانکا او افغانستان د سارک سازمان غړي هیوادونه دي ټاکل شوی ده چې د حکومتونو ترمنځ د دې سیمه ایز سازمان د بهرنۍ چارو وزیران په نیویارک کې د شنبې په ورځ غونډه وکړي د افغانستان تر 19 کلنو لګومره کرکټ لوبغاړو د بنگلاديش تر 19 کلنو لګومره لوبغاړي د سلو ورځنۍ لوبې په لومړي پړاو کې په 122 منډو وسوځول د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتاکي په اړه ازادي راډیو ته وویل
یوه څلور ورځنۍ لوبه پیل شوې ده چې پرونی لومړۍ ورځ وه او نن یې دویمه ورځ ده انشاءالله چې لوبغاړي دغه لوبې لپاره پوره چمتووالی لري انشاءالله تمه ده چې د بنګلاديش پر وړاندې افغانستان ښه نتیجه ولري
د بنگلاديش د 112 ترنزونو په جواب کې افغان لوبغاړو پرون سلويخت منډي وکړي او دوه لوبغاړي للاسه ورکړل. د سعودي عربستان پاچا د نړیوال ټولنې د هغو هڅو ملاتړ وکړ چې نه پریږدي ایران اټومي وسله ترلاسه کړي. د سعودي عربستان پاچا پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپله وار لمخه ثبت شوې وینا کې وویل دا ډاډ باید ترلاسه شي چې د ایران اټومي هڅې سوله ییزې دي.
د سعودي عربستان شاهي دولت پر دې ټینګار کوي چې په منځني ختیځ او سیمه کې د ډله ییزې وژنې هیڅ راز وسلې نه وي. سعودي د ټولو هغو نړیوالو هڅو حمایت کوي چې نه پریږدي ایران اټومي وسله ترلاسه کړي.
ایران تل ویلي چې اټومي هڅې سوله ییزې دي او د انرژۍ لپاره دي نه د اټومي وسلو لپاره. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي له یو شمیر هیوادو سره به د کورونا ضد 500 میلیونه ډوزه واکسین مرسته وکړي. ولسمشر بایدن د کوویډ 19 په غونډه کې چې پرون یو شمیر مشرانو آنلاین برخه پکې اخیستي وه وویل تمه یې دا ده چې د دې واکسینونو له لارې هغه هیوادونه په کورونا برلاسه شي چې دا وبا پکې ډیره خپره ده. د جو بایدن له دې ژمنې سره د متحده ایالاتونو د مرسته شوو واکسینونو شمیر 1.1 میلیارد ډوزو ته رسیږي. بایدن ویلي چې دا 500 ډوزه واکسین فایزر واکسین دی چې بېوزله او مخ پر وده هیوادونو ته به یې ولیږي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. اوریدونکو که غواړئ چې دا خبرونه ولولې زموږ ویپانه کې مونډلی شي آدرس دی azadiradio.com. راځو د دې خبرونې د سر راپورته. په افغانستان کې د خوراکي موادو مخ په زیاتیدونکو کمښت او په ورته وخت کې د روغتیایي خدماتو کمبود او کمزورتیا د نړیوال ټولنې اندېښنې پارولې دي. تازه د خوړو نړیوال سازمان WFP خبرداري ورکړی چې د اوس لپاره یوازې 15% کې افغانان درې وخته ډوډۍ لري. بلورته د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې د افغانستان صحي نظام هم د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ دی. د دې اندېښنو تفصیل د احمد شبر په راپور کې اورو.
د کارونو او نقدو پیسو نشټوالی او د نرخونو لوړیدو په افغانستان کې د لوشي او خواري یو نوی باب پرانستی دی. دا خبرداري د خوړو نړیوال سازمان پرون ورکړ. د دې سازمان په وینا د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې شاریان او کلیوال د خوراکي موادو له جدي کمر سره مخامخ شوي دي. د خوړو د نړیوال سازمان د اقتصادي برخې مسول عارف حسین خبرداري ورکړ چې د ژمي په درشل کې په افغانستان کې خوراکي موادو ته بیړنۍ اړتیا شته. دوی وايي زموږ سروې څرګندوي چې د اوس لپاره پولیسو کسانو کې نه تنه بشپړ خوړه نه لري. پولیسو کې و تنه له خرابت وضعیت سره مخامخ دي، یعنی خوړه پور کوي، لږ خوري یا هم ډیر بې کیفیت خوړه خوري. په تیرو دوو اونیو کې شاوخوا 500 کې افغانان د لږ تر لږه یو وخت خوړو له کمبود سره مخامخ شوي دي. اوس یې وخت راغلی دی چې دې ناورین ته ځواب وویل شي. موږ $200 میلیونه ته اړتیا لرو چې تر ژمي مخکې خلکو ته خواړه ورسوو. د خوړو د نړیوال سازمان د نظر پښتنې لمخې 15% کې افغانان د ورځې 3 ځله سم خواړه ترلاسه کولی شي. د داسې لوږې په ترڅ کې بیا په افغانستان کې دارو درمل په خلاصېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدورس ادانوم ګبریوسس په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې نږدې د افغانستان روغتیایي نظام له منځه لاړ شي. د خبرداري ورکړ که چیرته سمدستي هڅې ونه شي افغانستان به له انساني ناورین سره مخامخ شي. تر دې خبرداري وروسته د ملګرو ملتونو د بشري چارو او بیړنیو مرستو همغه کونکي مارټن ګریفټس وویل ملګرو ملتونو د افغانستان د روغتیایي نظام د خوندیتوب لپاره د 500 میلیونه ډالرو بیړنیو مرستې تصویب کړې. شغله ګریفټس په خبر پاڼو کې خبرداري ورکړې وو چې درمل او د سون مواد په افغانستان کې د خلاصېدو په حال کې دي. د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداري ورکړه دی که چیرته سمدستي مرستي ونه شي پر راتلونکو کې میاشتې کې به په افغانستان کې د خوراکي موادو زیرمه تشه شي. یو شمیر مرستندوی هیوادو تیرونی په جنوا کې د ملګرو ملتونو لوري په جوړې شوې غونډه کې له افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالر مرستو ژمنې وکړي، خو تر اوسه له دې پیسو په افغانستان کې له چا سره مرستې نه دي شوې او دې وضعیت د افغانانو او مرستندوی بنسټونو اندېښنې زیاتې کړې دي.
و موردل چې په افغانستان کې د خوراکي موادو مخ په زیاتیدونکو کمښت او په ورته وخت کې د روغتیایي خدماتو پڅوالی په نړیواله کچه اندېښنې ډېرې کړې دي. تازه د خورو نړیوال سازمان د افغانستان سره په بیړنی ډول د 200 میلیون ډالر مرستې غوښتنه هم کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې دننه بیکاری زیاته شوې ده، ګڼې فابریکې تړل شوې دي. د دې فابریکو په منځ کې یوه هم د افغانستان د فولادو فابریکه وه چې شاوخوا 400 کسانو په کې کار کاوه. د دې فابریکې له څښتن عصمت الله وردک څخه به واورو چې د ده په باور ولې دا وضعیت راغلی دی.
بخانی حکومت سر در طول دنیا به میلیاردون دلار باند مرسته کدلی، مشخص پروژه به مشخص پروژه باند کار کده، مستقل بودیجه وی او بالاخره در طول پیسه در افغانستان مارکت یا در افغانستان بازار تا سرازیر کدلی چه در افغانستان په ملی اقتصاد و در افغانستان در خلق و پجوان باند مستقیما تاثیر در لودا. در نوی حکومت پر آتاکس را بین المللی جامعه یا دنیا در خپل ملاحظات په خاطر باندې تر اوسه پورې نوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، دا کومکونه ټول خطا شوی دی. او دوه ملت دا دی چې په خپل په افغانستان کې د سکتور خصوصي ټول پیسې چې دی په بانکو کې کنګل دی، او موږ د دوه واجنه چې موږ نشو کړل چې خپل پیسې دوران د سرمایه ته راووسو، تجارت ته راووسو، یا کارخانه به وچلو یا واردات به وکړو. دوه مسله دا ده. او درېمه مسله دا ده چې په زیات تعداد خلکو خپل شغل یا کارونه له لاسه ورکړي دي.
ښاغلی وردک، ستاسو په باور افغانستان به په لنډ راتلونکي کې له دې خراب اقتصادي وضعیت به هر شي؟
موږ یو خطر په روان دی، ځکه ژمی را روان دی. خلک په ژمی کې نفت ته، ګاز ته، زغالو ته، لرګیو ته، پوښاک ته، ښې غذا ته ضرورت لري. افغانستان تاسو ته معلوم دی چې یو داسې هېواد دی چې په هغو کې موږ ډېر داسې ولایتونه دي چې په هغو کې ډېر سخت یخ وي، واوره وي، ژمی وي. نو دا د موږ دپاره د تشویش وړ خبر ده، او موږ د دونه ډېر تشویش لرو چې آینده ژمی به ډېر خطرناک او سخت ژمی به د افغانانو دپاره وي.
تاسو د یوه پانګوال په صفت څه وړاندیز لرئ چې څه باید وشي چې افغانان له دغه ناوړه اقتصادي حالت څخه بهر شي؟
شهر سره زر چې کېدای شي د افغانستان د اوسني مشکلاتو دپاره باید اسلامی امارات دنیا سه یو نتیجه و توافق تا ورسی، ملل متحد سه، د همسایگان سه، د اسلامی طولن د اوادون سه، او ترسو پوره چه افغانستان حکومت زر تر زره پر رسمیت و پیجندل شی، او د افغانستان کومی زرمی اغا زخایر ارزی چه به بیرون کیدی ده غنمو یو سنات سه استفاده و کرشو، او برتا بانکونه دی مکسر اخپل کمکونه جاری که IMF دیموکسه کمک که بانک جهانی، بانک پراختیایی آسیایی، او یوناما، ملل متحد، اروپا، امریکا، طول برسه در افغانستان در ملت سه، در افغانستان در حکومت سه، در افغانستان در خلق سه، او بغیر دیگونه مخبال زربنایی کارونه شروع که اقتصادی پروژه لکه تاپی پروژه ده، لکه کاسا پروژه ده، لکه نور ترانزیتی کارونه دی، در طول رب نیسی پده پره چه دموږ حکومت پر رسمیت وپیژندل شي، او د دوه لپاره موږ هم ډیر کار کړی، سکتور خصوصي د دنیا سم په تماس کې، د افغانستان د حکومت سم په تماس کې، امیدواره یو چې دا کار ډیر زر وشي.
د افغانستان د فولادو د فابریکې مشر عصمت الله وردک و چې له ازادي راډیو سره یې د بیکاری او د غراز بیوزلۍ او فقر پر زیاتوالي او د دې زیاتوالي پر عواملو خبرې کولې.
آزادی رادیو لوونه تروو
د کابل خار یو شمیر اوسیدونکو وای چې لا هم د خار کې ل وړو او لویو جنایي جرمونو کړيږي. وسلوال غلاوي د دې جرمونو هغه لویه برخه ده چې خلک اندېښمن کړي. طالبان وایي د دوی لخوا د مجرمینو د نیولو هڅې په چټکۍ سره روانې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل دولسمې حوزې اوسیدونکي ګل حسن وایي د سیشن به په مخام موټر سایکل سپرو کسانو چې پر موټر سایکل د طالبانو بیرغ هم لګولې وو، د دوه ورور او د ورور زوی په ډز وشتي چې ورور یې ټپي او ورارې وژل شوی دی. د پدې پیښه طالبان ملامتوي.
مخام بس د ما ورور چې کور وتلو او دکان روان و، دا د سکریم نمایندګی لري. دا موټر سایکل دې نه مخکې درې څلور دورې ورته وی دی، د موږ د کور مخې کتلې و، واړه واړه بزګونه را دي مارات را غولي و، څنګه چې مخې را ورته درې دی و، بس دا دې پکړې وی. هغه دې چې دا دوه ډګه دا لگیدلی وو نو په دې ډول د عالم امر ور افوري اره په کې شهید شو. یو مشکل دا دی چې هر سړی بس
د کابل ښار بل اوسیدونکي منیر چې د کابل په کارتینو سیمه کې د معاملو د لارښوونو دفتر لري هم له ورته برخلیک سره مخ شوی.
دفتر رانمای معاملات درم
د معاملاتو د لارښوونې دفتر لرم. هلکان لرې شاخ کته شول او دکان ته دننه راغلل. اول مې فکر وکړ چې بیریدونکي توفنچه را باندې را وویستله. موبایل رانه یو له طالبانو واړم چې دا ډول خلکو مخ
ونیسم.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په کابل کې جنایي جرمونه او هدفي وژنو خلک اندېښمن کړي. د کابل ښار بل اوسیدونکي محمد ایاز وایي د طالبانو په ورتګ سره هم جنایي پیښې ختم نه شوې.
له بده مرغه چې د هرې ورځې په تیرېدو سره جنایي پیښې غلاوې په کابل ښار کې د تیر په څیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي چې دا ډېره د اندېښنې وړ خبره ده. یوازې په تیرو دوو ورځو کې زما خپله د خپلو ملګرو نه یو دوه موټرې وړي دي چې تر اوسه پورې پیدا شوي هم نه دي.
خو د طالبانو د رسنیز دفتر غړی بلال کریمي ازادي راډیو ته وایي د امنیتي پیښو د کمولو لپاره هڅې روانې دي.
پر جای کې
هر چیرې چې کومه پیښه کیږي د اسلامي امارت مجاهدین ورسره جدي چلند کوي، مزاحمت له منځه وړي. موږ ډېرې داسې پیښې لرو چې مجرمین پکې نیول کیږي او د قانون منګولو ته سپارل
کیږي.
د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ حکومت کې جنایي جرمونه وروستي حد ته رسیدلي وو. د طالبانو له راتګ سره هم مهاله هیله دا وه چې کچه به راټیټه شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
سلګونه افغانان په نوې ډیلی کې بند پاتې دي او منتظر دي چې بیرته افغانستان ته راستانه شي. دا چې دا ګرشوي افغانان څنګه او په څه مقصد هندستان ته تللی وو او اوس له کوم ستونزو سره لاس او ګریوان دي، په همدې اړه زموږ همکار مجیب حبیبزی په نوې ډیلی کې لبن پاتشوی افغان نثار احمد سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې له څو ورځو راهیسې دلته باندې او د یو نور ملګري کوم ستونزې ګالي.
موږ څه کم لیست نیولا له 200 نه زیات څه دي خلک دلته په ډیلی کې بند پاتې دي. دلته خلکو سره جنازې دي، بیچارهګانو په اخچالو کې خې دي. وروره موږ ته د اریانا شرکت سره موږ غږېدلی وو، رئیس سره یې غویل چې موږ ته ډیلی هغه نه راکوي، اجازه نه راکوي د نشست کینو. دلته د افغانستان دولت وایي چې موږ کومه ستونزه نه لرو چې موږ ته ډیلی دولت هغه راکوي، اجازه راکوي، موږ درزو خپل مسافرین انتقالو. او اوس نو کله یو سفارت ځو کله بل سفارت ځو. افغانان ډیر په جنجال کې دي، ډیر په مشکلاتو کې دي. وروره
د دوی دغه لوی ستونزې چې تاسو ورته یادونه درلوده پته لدی چې دوی غواړي ستانه شي، ته د اوسېدو لپاره له کومو ننګونو سره مخ دي په خپل نوې ډیلی کې؟
دلته خلک له اوسېدو سره څو رقم جنجالو سره مشکلات سره مخ دي. داخل افغانان دې موږ تاسو داسې مخ پیسې ورسره نه سبي چارګانو سره کرایه دي کوتا کرایه داسې خلکو سره نه سره غوړه موږ چندو کوله بعض خلکو ته چندم مو کوله خلکو ته چنده وکوله بیچارهګانو سره د ډوډۍ پیسې نشته. دا قدم موږ دلته څو وخت پورې تقریبا د مالغه 15 ورځې کې څه زر اغلی موږ دلته ان کې بند پاتې. ما مریض را سره وو، ترورځه مې وو، هغه مې افریشن کړی او د ملا عملیات وو، خلاص په خیر. موږ غواړو چې واپس خپل وطن ته لاړ شو.
تاسو په هند کې بلته د ملګرو ملتونو سازمان د مهاجرت برخه فعاله ده او همدارنګه د افغانستان سفارت په هند کې فعال و. تاسو دغه ډیپلوماټیکو مراجعو ته ورغلی یاست، د دوی جواب د تاسو د ستونزو د حل په برخه کې څه و؟
وروره موږ هلته هم ورغلی یو، د افغانستان سفارت هم ورغلی یو، سفیر صاحب سره هم کتلی دي، خو موږ ته کوم یو مثبت جواب نه درا کړای. چې مثبت جواب موږ ته نه درا کړای، موږ ګرځېدلی دي، موږ مشران سپینګيري سیاسري بیچارهګان تللی دي د افغاني سیاسري.
د کوم مقصدونو لپاره دغه ډیر شمیر کسان چې تاسو ورته اوس یادونه درلوده هلته بند پاتې دي تللي ولا ولې په داسې حال کې چې له افغانستان څخه هغه اسناد لرونکي کسان چې ورسره د سفر سند شته دوی په هڅه کې دي چې له افغانستان نه وتښتي؟ او تاسو د کوم خاص دلیل لپاره دغه کسان بیرته غواړي واتستان شي؟
دا کسان بعضې کسان چې دا راغلي دي دلته ډیر کسان تداوي ته راغلي، تداوي ته مریضان او بیچارهګان راغلي دي. او هغه دی فاميلي راغلي دی بازي کسان ټول فاميلي په افغانستان کې پاتې دي دا کسان چې دي دا سند راغلي چې بل ملک تلار شي بل یو تلار شي یو دوه نفر راغلي لخ خپل فاميلي مشکلات سره مریض ده او هغه ورسره د غیر اوسې دي تداوی کړ د وس بغواړي بیرته واپس لاړ شي خپل خپل وطن ته کابل تلار شي
په هند کې یو بند پاتې شوی افغان نثار احمد چې ویل شو خو 1200 افغانان له تیرې یوې میاشتې راهیسې کابل ته دراتک شي بشماري خو وایي چې تر اوسه هم لجمن سره هوایی الوتنې یا پروازونه نه دی پیل شوی.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اوریدونکو وړاندې درته نور راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې ملګری ملتونه د طالبانو په غلیک غاور کوي چې دوی ورته په کې خپل ځانګړی دایمي استازي معرفي کړی دی. خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصري او مقالې خپرې کړې دي. اسمت څاروان ته به وښو.
د فنلند په هلسنګي کې د امریکا او روسیې د لوی درستیزانو پر کتنې غنو لوی دي زو رسپانو او رسنوي مطالب خبره کړې دي. ملټری ټایمز لیکلي چې دا کتنه وروسته لدی کیږي چې امریکا هڅه وکړي چې د افغانستان په گاونډیو کې پوځي اډې ولري یا تروریستي ضد ملاتړ ترلاسه کړي خو روسیې مخالفت وکړ. د ورسپانې په باور د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی او د هغه روسی ساری جنرال والری ګیراسیموف په یو حساس وخت کې چې امریکا له افغانستان ځواکونه ایستلي له یو بل سره کتلی دي. ملټری ټایمز زیاتوي په سیمه کې د ځواکونو لرلو پرته امریکا د استخباراتي معلوماتو شریکولو او نورو موافقو ته اړتیا لري چې په وسیله په افغانستان کې القاعده او د اسلامي دولت یا داعش ډله وڅاري او هغوی پرنیشدی چې بیا ځانونه منظم کړي او امریکا یا د امریکا متحدانو ته ګواښ پیښ کړي. ملي د روسي لوی درستی سره د خپل خبرو د جزئیاتو په اړه خبريالانو ته لڅ ویلو ډډه وکړه. خود د ویندوی دګروال د بتلر وویل چې د متحدو ایالاتونو او روسي د لوی درستی ځانو د کتنې هدف د دوه هیوادونو د پوزي مشانو ترمنځ د ارتباطاتو شکول وو. بتلر همدارس وویل چې دواړو خواو موافقه وکړه چې د خپل خبرو جزئیات څرګند نکړي. د دوړو هیوادونو لوی درستی ځانو په داسې حال کې سره کتلی چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه ایستلی او سره لدی چې روسیې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو له حضور سره مخالفت کړي تر بل هر وخت په سیمه کې د تروریزم د پراختیا اندیښنې ډېرې شوې دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن او د امریکا استخباراتي چارواکو خبرداري ورکړی چې القاعده یا داعش په یو یا دوه کلونو کې امریکا ته خطر پېښولای شي. د امریکا پوځي مشانو ویلي چې دوی په افغانستان کې د تروریستانو د څارلو عملیات کولای شي او که اړتیا شوه له بهر بریټ هم پرې کولای شي. خو دوی په عین حال کې د امنی چې د خلیج له هیوادونو په افغانستان کې د څارنې عملیات د دوی کار سختوي. نو امریکا غواړي چې د ازبکستان، قرغیزستان یا تاجکستان په شان هیوادونو سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو لپاره موافقه وکړي. د ملټری ټایمز رسپانې پر اساس تر اوسه پوري په دې برخه کې پرمختګ نه شوی ځکه چې روسیا د منځنۍ آسیا پر دغو هیوادونو کنټرول لري او هلته د لویدیز له حضور سره مخالفت کوي. د بی پولی خبریالانو ټولنې بیا د طالبانو له لوري د خبریالۍ لپاره د یولس اصول پر ټاکلو اندیښنه ښکاره کړې ده. د اصول طالبانو د یکشنبه پر ورځ د رسنیو له استازو سره په غونډه کې اعلان کړل. خبریالانو ته ویل شوی چې که دا اصول رعایت نه کړل نو تعقیب بشي. د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي چې دا اصول له خبریالانو سره له مشورې پرته جوړ شوی دي. د دې ټولنې په باور دا اصول د بیان د ازادۍ د مخنیوي او سانسور لار هواروي.
ملګری ملتونه د طالبانو هغه لیکرزوی چې دوی پکې په دوحه کې د خپل سیاسي دفتر په خوانی ویان سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استاذ په توګه معرفي کړی دی.
جرمني ملګرو ملتونو ته د طالبانو له لیک سره ښکاره مخالفت وکړ. طالبان په ویل کې چې د سپتمبر په شلمه یعنی یو ورځ مخکې تر دې چې د ملګرو ملتونو کلنۍ عمومي غونډه پیل شي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش تاسو ته ولیدل په دې لیک کې طالبانو غوښتي دي چې د دوی استازي دي د ملګرو ملتو په بحثونو کې برخه واخلي او د ملګرو ملتو پر روانه عمومي غونډه کې دي د طالبانو استازي د افغانستان له لوري وینا وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د افغانستان د نوي واکمنانو حضور به هدف دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون په نیویارک کې خبريالانو ته وویل چې طالبان د هغه غوښتنې پر ځای کړي چې نړیواله ټولنه یې له دوی څخه لري. زه فکر نه کوم چې د دوی حضور به په ملګرو ملتو کې ګټور وي. مهمه غوښتنې دا دي چې موږ له طالبانو د بشري حقوقو په برخه کې کوو چې رعایت یې کړي، په ځانګړي ډول د ښځو حقونه. د یو ټول شموله حکومت جوړېدل او همدارس حقیقت دا دی چې دوی باید ښکاره له تروریستي ډلو فاصله ولري. رښتونه فاصله یوازې په الفاظو نه وي. طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو او دوی اوس پر ټول افغانستان واکمنان دي. تر اوسه نړیوالې ټولنې د ملا محمد حسن اخون په مشرۍ سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ملګرو ملتو سکرتریت بیا هم د دوی لیک د ارزونې کمیټې ته د غور لپاره استولی دی. د امریکا متحده ایالاتونه د ملګرو ملتو د ارزونې د کمیټې غړي توپ لري. د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت جکپوري چارواکو ویلي دي چې دوی د طالبانو له دې غوښتنې خبر دي، خو وارلمخ نشي ویلی چې د ارزونې کمیټه به د دې لیک په اړه څه پریکړه کوي. ملګرو ملتو ته د طالبانو په لیک راغلي دي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی له واک لري شوی دی، نړیوال نور د هغه حکومت په رسمیت نه پیژني. نو په ملګرو ملتو کې غلام احساق زئی نور د افغانستان استازي توپ نشي کولای. بل لور ته د سپتمبر په 15مه د ملګرو ملتو سرمنشي ته د شاغلي حساسي له لوري د یو پلاوی لس رسیدلې ده چې د ملګرو ملتو پښپښ اویایم او عمومي غونډه کې د افغانستان په استازي توپ برخه واخلي. افغانستان ته د وینا لپاره د ملګرو ملتو د عمومي غونډې پورستي ورس یعنی د دوشنبه پورز وخت ورکل شوې ده. تر اوسه د سرګندنه ده چې کوم استازي به دا وینا کوي، د اشرف غني په مشرۍ د حکومت استازي که د طالبانو استازي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو دویمه نیمایي کې درته بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې پروګرام هم لرو، خو د دې خبرونه یو بل راپور را اخلو. د کابل په هنتون لپاره د طالبانو لخوا د نوي مشرق مارنې خبرګونونه پارولي. دا چې د خبرګونونه څه دي تفصيلي په دې راپور کې.
کابل په هنتون چې د هیواد یو لستر او مهم په هنتونونو دی، د طالبانو لولوري ورته د نوي مشر ګمارنه لنیوکو او انتقادونو سره مال ده. طالبانو د خپل ګمارونو په لړ کې تازه پوهان محمد عثمان بابوري چې د ډاکټورا تر کچې زده کړې کړي، د په هنتون لولموتو استادانو او د افغانستان لپاره مهم علمي کادر ګڼل کیږي، ل داندې ګوخه او پر ځای د همدی په هنتون د ژورنالیزم د پوانځي لیسانس محمد اشرف غیرت ګمارلې دی. په خواله رسنیو د ټولنې بیلابیل قشرونو خپلې نیوکه او نظرونه لیکلي دي او دا بدلون او ګمارنه مناسبه نه ده بللي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د یاد پوهنتون له پخواني مشر ښاغلي بابوري او یو شمېر استادانو سره خبرې وکړو، خو دوی د موضوع د حساسیت له امله ونه غږیدل. یو شمېر استادانو بیا چې نه غوښتل د امنیتي ملحوظاتو له امله نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل د دوی ډیری محصلین د طالبانو لیکو ته ورغلي او په پوهنتون کې د نن وضعیت ساري. خو د کابل پوهنتون د خبرونو او عامه اړیکو دفتر نه په یو خبرسوي خبر پاڼه کې راغلي چې دغه ګمارنه یوازې د سرپرستۍ بڼه لري او وړتیاو شرایطو ته په کتلو پکې بدلون راتللی سي. په دې اړه خبرسوي خبر پاڼه کې راغلي چې د کابل پوهنتون رئیس پوهان ډاکټر محمد عثمان بابوري د لوړو زده کړو وزارت ته وړاندیز وکړ چې نوموړی د جرمني هیواد د ماربورګ پوهنتون د علمي تحقیقاتو په سلسله کې د ګډون په موخه د هیواد تلونکی دی او دا سفر شپږ میاشتې وخت نیسي، ځکه نو د لوړو زده کړو وزارت او اوسنیو حالاتو ته په کتو د وزارت او پوهنتون ترمنځ د غوره همغږۍ رامنځته کولو او د حالاتو تر عادي کېدلو پورې محمد اشرف غیرت چې د همدې پوهنتون له ژورنالیزم پوهنځي څخه په 1998 کال کې فارغ شوی او د افغانستان اسلامي امارات د لوړو زده کړو په اداره کې د خپلې کاري تجربې او مخینې له مخې نوموړي پوهنتون ته د سرپرست په توګه ورمعرفي کړ. خو د طالبانو د رسنیز دفتر غړي بلال کریمی بیا په دې اړه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې دا ګمارنه د لیاقت او تقوا پر بنسټ سویده. بلخوا د طالبانو لولوري د اولمپیک ملي کمیټې نوی ګمارل سوی سرپرست نظر محمد مطمئن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د کابل پوهنتون ریاست لپاره په ګمارنه کې د غتیر وطن به بیرته اصلاح سي.
لدې سره دویمې نیمایي ته ورسېدو. اتنیمې بجې دي. پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان لپاره د 200 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. د دې نړیوال سازمان د اقتصادي برخې مسؤل عارف حسین پرون خبرداري ورکړ چې د ژمي په درشل کې په افغانستان کې خوراکي موادو ته اړتیا خورا زیاته شوې ده. د بی پولی خبریالانو ټولنې د طالبانو له لوري د افغان خبریالانو لپاره نوې لارښود ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د بی سرحده خبریالانو د ټولنې مشر پرون په یو بیان کې ویل طالبانو یو تنظیمي چوکاټ رامنځته کړی دی چې له ژورنالیزم سره په ټکر کې دی او ظالمانه تفسیر ته لار پرانیزي. طالبانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې منلی چې دوی یو تازه لارښود چې یولس مادې لري په لیکلې بڼه رسنیو ته لیږلی دی. دا سیرا پورن خبر شوی چې د سارک د غړو هیوادونو اوسمهالي مشر نیپال د پاکستان دا وړاندیز رد کړی دی چې د سارک د غړو هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیرانو پر راتلونکي غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د طالبانو استازي برخه واخلي. البته تر اوسه اسلام آباد رسمن دا خبر نه دی تایید کړی چې لټ کټمندو څخه دا غوښتنه کړي او کنه. د افغانستان تر 19 کلنو لګومره کرکټ لوبغاړو د بنگلاديش تر 19 کلنو لګومره لوبغاړي د څلور ورځنۍ لوبې په لومړی پړاو کې په 122 منډو وسوځول. د سعودي عربستان پاچا د نړیوال ټولنې د هغو هڅو ملاتړ وکړ چې نه پرېږدي ایران اټومي وسله ترلاسه کړي. د سعودي عربستان پاچا پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپله وینا کې وویل دا ډاډ باید ترلاسه شي چې د ایران اټومي هڅې سولهیزې دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي له یو شمیر هیوادو سره به د کورونا ضد 500 میلیونه ډوزه واکسین مرسته وکړي. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس یې دی ازادي راډیو ډاټ کام. که چیرته انټرنیټ لرئ او انټرنیټ کاروئ نو زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ. زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. facebook.com/azadiradio یا آدرس دی. او پر دې سربیره د ازادي راډیو خبرونه پر ټویټر او یوټیوب کې هم موندلی شئ. اوس هم ور رسیږي یونیزي پروګرامونو ته. بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو ترې وړاندې یو بل راپور راخلو. د کونړ د سرکانو ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي د پاکستاني ځواکونو د توپچی او نورو وسلو د ډزو له کبله بې ځایه شوي دي. دوی چې ځینې یې د ولسوالۍ مرکز او نورو خوندي سیمو ته راغلي غوښتنه کوي چې اوسنی حکومت دې ورسره بشري مرستې وکړي. په دې اړه دا راپور واورئ او ورپسې اونیز پروګرامونه مه هیروئ.
15 کلن ذاکر الله چې ماشومان همدانن ل خپل کلی چپوري د سرکانو ولسوالۍ مرکز ته رسولي وای پاکستانی پوزونه شپه او ورځ پر کورونو او کلیو د توپونو او نور وسلو ډزې کوي چې پکې یو شمیر کسانو ته مرګ جوړه هم اوختی ده.
ډېر ورځې شو د توپونو راځي او بس کورونه لګي او مال حال او بس دغه بعد حال دغه راغلی ونو. ډېر تقریبا اوس خدای له 12 منګه نن راځو او څه بیګار راغلی دی او تابل بیګار راغلی دی نو 500 خو کاړو پورې براکړه داز راضی کنه اوسم راضی او زنګل ما ماغه چې کټکیږي او دوام لري بعد حالات دینو.
د هغه په خبره چې د ډیرو ډزو لامل په خپل سیمه کې ژوند کول ګران شوی دی نو ځکه د سرونو خوندې کول لپاره کورونه پرې خودل. حاجی جمعه خان ویل چپوری او نورو کلیوی په لزګونو کډوال کورنۍ راغلی سور المرتا په سپیرو میدانونو کې د ژوند شپې ورځې تیروي.
مرمۍ راځي د مرمو دغه مراغلی دي نو چې مرمۍ نه راځي د روغه څوختل کور پیدي پیندل لسکري دي زما کور خواته را ورسېدل دي چې ګر چا پیر ناشې دي خو ډیر تکلیف کې دي او د خوراکي ته مو سنشته نو سکم تمبوشته دي زما کم زین کېږي او د بل گاوند کې د بل کم نه کېږي چې پسرو غرمو ناشې نه د وبو درک لګيږي نه د خوراکي درک لګي.
د دوی خبره چې بیروزګاری د خوراکي توکو د نرخونو لوړوالی او کډوالۍ ګڼو ستونزو سره مخ کړي. له طالب چارواکو او نورو خیریه مؤسسو غواړي چې لاسنیوي وکړي. که څه هم چې طالب چارواکي د پاکستاني پوځونو د تازه بریدونو په اړه څه نه وایي خو کډوالو ته ډاډ ورکوي چې مرستې به ورسره وشي. د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته ویل
څومره به کور شوی خلک چې دي زمونږ ورونه دي یو شان افغانان دي اګه د سفر نه د غنجل نه د نورو زین نه به کور شوی دي من کوشش کوم چې تل تا د سروې د پاره څوک ورولي ګور اغې نه لیدنه وکي دا غي غفتنه واوري او اغه شان دا غي سره د خپل وس موافق چي چې څه یغه وسوکي الله دې وکي چې دغه مشکل حل شي او بیرته واپس په کورونو ته په خیر خیرت سره ورسیږي.
خلک وایي له 2010 زیږدیز کال څخه د پاکستان پوز کونړ کې د ډیورند کرخې سره پرتی سیمی پر توپونو او نورو وسلو ولی چې تر اوسه پکې په لزګونو کسان وژل شوي او ټپین شوي دي او په زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي.
او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. نن په خبرونه کې د زده کړې په حق باندې غږیږو، چې د خبرونه میلمه مو هم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوق دانانو د رهبری شورا غړی را سره ده. دوی ته بلکې ښه راغلاست وایو، خپلې پوښتنې به پیل کړو. ډېره زیاته مننه کوم فرزایی صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د زده کړې په حق څه ویل شوي دي؟ مهرباني که تاسو راته واضح کړئ.
د تاسو د سوال په جواب کې باید ووایم، د افغانستان د اساسي قانون د درې څلوېښتمې مادې پر اساس د تعلیم حق د هر افغان تبعات ورکړ شوی ده، او هر افغان کولی شي چې خپل تعلیمات د په متوازن شکل د متوسطي او عالی پروګرامونو یا برنامو تر سطحه په وړیا توګه ادامه ورکړي، او دا د دولت مکلفیت بلل شوی و.
همدارنګه فرضي صاحب رازو د اسلام د نظره به وڅېړو چې اسلام د زده کړې په حق البته څه دلایل لري او څه ویل شوي دي په اسلام کې.
د اسلام له نظره غوږ غواړم چې په دوه د قران عظیم شان آیاتونو باندې او یو حدیث باندې خبرې وکړم. چې لومړی آیات لومړنی ځل باندې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی، او هغه داسې دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی په دې باندې مفسرینو ډیر خبرې کړې دي چې دا په دې معنا ده چې اسلام للوست څخه شروع کړی ده. دوهم آیت د قران عظیم شان هغه دی چې هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یعنی اسلام په دې باندې تاکید کوي چې هغه کسان چې لیک لوست زده کړی دي، هغه د هغه چا سره چې لیک لوست زده نه دي دوی سره برابر نه دي. هغه چا چې پوهاوی لري، هغه چا چې پوهاوی نه لري، دوی سره برابر نه دي. دا دوهم آیات. او دریم موضوع هغه حدیث دی چې ډیر مشهور حدیث دی چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم، چې بعض محدثینو وایي چې مسلمان هم پکې شامل ده. نو د دې درې دوه آیاتونه او یو حدیث پر روښنایي کې مونږ ویل شو چې اسلام ډیر د لیک لوست سره ښه اړیکه لري، او په دې باندې حکم کړی دی، په دې باندې افتخار یو مسلمان ته وربخلې دي چې هغه مسلمان چې لیک لوست زده دي هغه ډیر محترم دی، لوړ ځای لري په اسلام کې، او کولای شي چې نور ته د روښنایي لارې وروخی.
فرضي سي حکومتونه څومره مکلف دي چې البته خپل وګړو ته د زده کړې د حق د تضمینولو لپاره زمينه مساعده کړي.
په نړۍ کې حکومتونه، خاصا هغه حکومتونه چې د قوانینو تر سیر لاندې او د ادیانو تر هدایت لاندې حکومت کوي، هغه مکلف دي چې یا د ادیانو حکم ومني او یا هم د قوانینو حکم ومني، او ک نړۍ سره ژوند کوړي باید هغه بین المللي حقوق او یا هغه بین المللي قواعد چې پکې تیر په انسانانو باندې تاکید شوی ده هغه ته ډیر احترام وکي چې ټول دینی حکومتونه په خپل عقایدو باندې لکه په اسلام باندې چې کوم هوادونه تلاوړي هغه د اسلام قران عظیم شان یا احادیث پر روښنهي کې باید خپل وګړو ته د تعلیم او د زده کړې حق ورکړي او هغه وادونه چې دوی یعنی سماوي دین نه لري هغه مکلف دي چې د خپل قوانینو پر اساس او یا هم د بین المللي قوانینو پر اساس باید خپل وګړو ته او نور وګړو ته چې دوی تر حاکمیت لاندې ژوند کوي باید د لیک لوست اجازه او حق ورکړي او دا مکلفیتونه هم د دینی احکام پر اساس او هم د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس د هر حکومت مکلفیت دي.
سره له دې چې فرضي سپتا سي په نړیوالو قوانینو کې هم د ذکر په خبرې وکړي او همدارنګ په اسلامي قوانینو کې هم د ذکر په یعنی په ذکر باندې ډېر تاکید شوی ده، نو ولې بیا په ځینې مواردو کې د ذکر د پاره خند جوړیږي او وګړي نه پریښودل کیږي ذکر ته؟
دا خندونه چې جوړیږي دا ډېر لاملونه لري، خو کولای شو اوس وخت کې په ډېر لاندې وایو چې یو خو هغه هوادونه دي چې خپل قوانین یا دینی قوانین یا بین المللي قواعد ماتوي، هغه هوادونه چې نغواړي د یوې پر اساس یعنی د دې دریو مشخصو قوانینو یا قواعدو پر اساس کار وکي هغه د قواعد ماتوي او د بین المللي د دینی او د ملی په سطح باندې هغه هوادونه محکومی دوی باید په خپل روش او رویه باندې رویه کې ډیر تغیرات راوړي او دا درې قواعد چې هغه ملی قوانین دي اسلامي دینی قواعد دي او یا هم بین المللي قواعد دي د دوی پر اساس باید خپل چلن نظم کړي او ټول وګړو ته ټول هغه اشخاص ته چې د دوی د حاکمیت لاندې کار کوي د تعلیم د زده کړې حق باید ور
اندر از رازو کورنۍ او ته چې کورنۍ څومره په دې برخه کې مکلف دي چې خپل اولادونو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمينه برابره کړي.
کورنۍ هم د همغه اسلامي اساسي یا هم بین المللي قواعدو پرانا کې او هم د اخلاقي په اخلاقي حکمونو پرانا کې یا اخلاقي قواعدو یا اخلاقي ژوند پرانا کې مکلفیت لري چې خپل اولادونو ته د تعلیم د زده کړې حق برابر کی زمینه برابر کی دا د اولادونو حق دی چې باید کورنۍ هغه ته ابتدایي او اساسي تعلیمات او حق ور برابر کی کدوی د حق ته توجه و نه کړی نو کېدای شي چې یو نیمګړی یا ناقص جامعه ترنه جوړ شي او په آینده کې د یو کشور د یو هیواد په سطح ناورینونه رامنځته کی او ډیری انسانانو د دې لوجې نه متضرر شي.
او په پای کې که پیغام لري مهرباني درنو دوستانه ته
زما پیغام ټول افغانانو ته او پنهړي کې ټول انسانانو ته دادی چې راځي چې د دې اساسي بین المللي اسلامی ملی اخلاقی مهم ته توجه او خپل اولادونه په هر شی وچ کیږي کیدای شي چې زینه حکومتونه زینه حاکمان د اولادونو د انسانانو په د زده کړو په مقابل کې ودرېږي. خو موږ او تاسو کولای شو چې په خپل سایه تلاش باندې په خپل کورونو کې دا زمينه مساعده کو چې ترسو چې په آینده کې موږ او تاسو داسې انسانان په دې ځمکه کې نه لرو چې هغه د لیک لوست نه محروم وي.
ډېر زیاته مننه کور ودان فرضي صاحب، ډېر زیاته مننه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړه تا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بځه
خالونه واره شنه خالونه زنه خاله نو کجیبه دې کوونه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوان سپریږي صحاب سهار په دیوان منډي وي په ډیر ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. خالونه وارا شنه خالونه د زنې خال دې مرور پخلا کوینه د سندرې او لنډې پاوریدل سره به دې پوښوي اس چې په نننې خبرونه کې خال غږیږي د خالونو وهلو تاریخ تر کومه رسی پاره کوم باورونه موجود دي. د افغانستان په کوم سیمو کې خالونه ډیر وهل کیږي او پولیسي او فولکلوریک ادب کې د خال ځای کوم دی؟ د پښتنې باپ وسنۍ ژوند په شی بو کې خبرونه کې جواب شي. په افغانستان کې سنگار او خال په تیرې به شین خال په ځمانه څخه دود دی. میرمنو او جنوبا په تندي زنه او شوندو شنه خالونه وهل. په ځینو سیمو کې به غوناري نه وو چې درد به لیدلې وو. خپل مینې ته به نو رسیدلې نو د معشوقې نوم به په خپل لاس یا هم ټټر خلکو بي کاوه. یو شمیر ماشومان به هم چې ډیر نازولې وو کورنۍ به له ډیر خیال نه خال ورته کې خود. خال په ولسی ادب کې هم ډیر سټایل شوی. د کابل پانتون د فولکلور استاد پوهان احمد چزغم وایي چې خال په فولکلور کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی.
خال ډیر ځله به موږ تاسو ته چې بجنه بغار حوزه کې به ډیر استعمال دی. خال له وردګ څخه نیولې تر غزنی د داسې تر کندهار یا لوی کندهار د خپکتیا خوست په دغه سیمو کې به ډیر ننګرهار کې به معمولا یا مرکزي سیمو کې خو په هغو سیمو کې به زښت ډیر وي. دا خالونه به یا زنه وهل یا به تندی وهل او خالونه پلاسو هم وهل. خو خالونه معمولا چه وهل شویدی یه شدو لخواست خوال شویدی یه ناجنه و لخواست خستایل شویدی نپولیسی عدب که چه تاسی او گوره لخال چه تقریبا مالا مالده خالونه واره شنه خالونه زن خالن رو کجی بدی کومه به دی اساس زن خالونه ریستایل شویدی. خال پا پلاو کل اورانیگی تا پک جور کرد دیگه آخونو پر هارونه. خال دیو روز و منز که کیه خود لکه پاچا چه پاس پا تخت حکم کبینه. خال دیو روز و پا منز ای خی او زما پا نامراد زرگیده او رو لگاوانه او خال دی دربین مخلی ای خده پا که کاریگی لره لره وطنونه او خال دی فقیر مخلی زیارت دی خال دی فقیر مخلی زیارت دی تانه را یروج دی جنری و لعل دینه او خال دی واه خبر ده نکرم یو دول گیده ده دی او شقل خواه بلی معشوقی ده خال دی واه خبر ده نکرم ناغه براکل دی سرکو و شون و سرونه ده دی اساس پخوا وقت که دی خالونو ارزشت زمانگاب تاسو پولیسی عدب که بیا به تیره پشیر و شاعره که او بیا پلنده او که خراب دیر کارا شوایده.
خالونه درې ډول دي. شنه خالونه چې درې ستنې یو ځای کیږي په تندی زنه یا هم شوندو شنه کباله او لکس کارګدي بیا په ستنو دومره غزای ټوکی چې وینه ورنراشي. بل ډول په ما خبر خدای خالونه دي او دریم مصنوعي خالونه چې د رنگ په واسطه د لاند وخت لپاره کې خودل کیږي. دریا بیا کلان احمد جان چې شنه خالونه یې خوښ دي پاره وي
خود دغه باز خزی مثلا باز جنو کې به وهل په خوانه چا به تل چیناری خال دا چا به ویل داسې د اینې به شاخونه ور کړ هغه به کابالا ساوزاریشکا چراوش کولا هغه به بس وزبل دماغ به په دابو چلی مو چلی وتکی کو زستن سره به واله چا هغه مینې سی اینه هغه به سره ساوزا بغاړه سو هغه به تکش نه وته شین خال بس
اجمل احمد زای داسې ځوان دی چې په لاس په شنو خالونو نوم لیکل شوی دی ورنه پختلې مو دی چې دا نوم ولې لیکلی هغه په مینا کې د ناکامې دلیلات په لاس د معشوقې د نوم لیکل وښودل
پټ ساتو داسې چاته نه ښکاره کوو کچېرې موږ باندې داسې خلک ګمان راوي بیا موږ ورته وایو چې یاره دا مو د شوق دپاره کړی دی دا خبره واړو پر بل طرز باندې واړو چا چې مینتوب کړی وي دغه درد بالکل نه احساسوي دا داسې وي لکه یو څوک چې د یو چا سره مخسري کوي دا داسې وي دا درد او څوک چې مین وي نو د دې درد خو نه احساسوي لاسونه بریږي چې لاسونه بریږي خلک کستا په امې دا زما په تندي کې یو خال دی شین دا خو مخامخ ته یې ویني مال چې دا زما یو نقش وي خبرې راسي چې دا جلکۍ پلار وي یا دا دغه پلار وي یا ورور وي هغه ډېر ظالم سي چې ظالم سي بیا هم موږ اوس په کار دی چې موږ ورپسې یو لا خلاص نه ده تر اوسه دا خبره
شین خالي دې ما ترکه کم دې ټول وسلې را واخلې کم دې ټول وسلې را واخلې شین خالي په کلی نړا لا بلچ راوړي لا غاړه لا بلچ راوړي لا
کسان چنجونو او میرمنو ته خالو نگدی اکثره د ډیر عمر میرمنې وي ځکه خو په سیمه کې مشهوره او خپل کار کې با تجربه وي د پغمان اوسیدونکو مریم وایي چې کله به د نورو میرمنو په مخونو خالو نه لیدل نو ډیر به خوښیدل یو ورځ له کورنۍ څخه په پټه شین خالې ترور ته ورغله په تندي خالو نه کې هودل خو اوس ډیر پښیمانه ده
په ماشوم ته کې زړه ډیر وړه ما کله مې چې کوڅه کې خپل انځور سره لوبې کولې ټول سره یو ځای شو زمونږه الته گاونډي کې یو میرمن هغه به هر چاته خالونه وهل ټول سره یو ځای شو ورغله چې راځي په خاله باندې خارونه کېږي مشهور په شین خالای خاله باندې ورغله لو هغه خاله موږ ته د خالونه وهل ډیر درد درلود په هغه وخت کې کله چې کور ته ولاړم مور مې ولیدل ما نورې کورنۍ ډیر را باندې په وسه شو په قاش ولا د خالونه ولې تندې باندې وهل دي خو چون ماشوم ته نو په هیدل ما نه په هیوا هغه ورځ نه چې کورنۍ مور را باندې په خار شول تر دې ورځې پورې پښیمانی را سره ده زړه کې مو چواله مې د خال وه خو اوس شته خړند باندې منو لری کېږي نه د اندغه خطر زړه رښتا نه کړم ګورم تر څو د خپل خال نه خپل ځان دی باندې ونه ګورم
کوچیان به وای کله چې دوی ماشومان نوی پیدا شي ځینی وخت بیا د مسله پر وخت د چ ټول په ګډه سره روان وي ماشومان بدلیږي نو د هر کورنۍ حال معلوم دی څوک ماشوم ته پتن دی وهی څوک پلاس او ځینی هم په زنه نو ری خبرې له کوچی میرجان څخه اورو
کوچان چې خالونه وو کنه دا وخت چې مونږ کاډه بار وو برو مرور څه کوم کوچان کنه هم ماشومان دې مونږ ستړي چارې تیګه ته دې سي دی نه پیژنو چې څو نه خپې نه سي په چې وګورو چې یا په زنه دې مونږ دې بچي خالی یا په ورځو کې یا د سینې په سر دغه ځای کې ورته وو یاد لاس په ځای باندې دا یو نه خبرته هر کوچي نه خ معلومه ده کنه اوس دې مونږ دې کوچانو په دې زنه وچلی باندې دې نور کوچانو په مخ وای په لاسوی وای دلته لړمان په کیا چی بازي خلک مارو سپوږ مې غوندې په کې نه تقا ذکر کوي موږ سر په یوه نه کړو نه
ماشین خاله ناتمالو ماشین خاله ناتمالو
کسان د ماشین په طریقه هم خالو نګدی خال چې په هر شکل وی هغه کې د تل لپاره په مخ لاس یا هم نور بدن پاتشي د اسلام له نظر مانه دی په دې اکل د علوم اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غره نور الله کوثر وای
زینت یک تزئینی شیدا چې معمولا خلک استعمالي قران عظیم شان کې دې موضوع نوم راغلی دا چې فل یغیرن خلق الله. الله جل جلاله چې کله ابلیس سره محاوره کوله ابلیس به قسم خوړ چې به خامخا د خلکو باندې د تا د خلقت بدلون یا د خلقت تغییر راولم. له هغه وروسته دا بشر د دې دغه د خلکو بي استعمال کړی دا یوازې مونږ نه نور ملتونه هم د ټټو په نوم باندې په نور ملتونه کې هغه لرو ټټوان یا هغه ټاپې چې دوی په بدن باندې وهي دا هم د دوی یو ریشه او جړلې له غو سره ورته ده. او له دې سره د اسلام له نظر نه دا یو ناروا عمل ده ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منی کړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الله لعنت دی په هغه خزې چې دا خال وهي او هغه ته خال وهل کیږي. دا معمولا د خزو نه شروع شوی بیا وروسته نارینه و ته راغلی ماشوم د مور ورته خال والی دی کې انسان ګرم نه ده هغه که پاکي که پاک نه کې دی پکې ګرم نه ده او ګناه نه ده. او که داسې یو جراحي عملیات وسي چې هغه بدن ته ضرر ونه رسیږي او خپل د بدن اصلي ښایست له لاسه ورنه کې بیا شریعت دې ته ممانعت هم نه ده کړی.
ډاکټران په دې نظر دي چې خلک خودل سي په لابد انسان روغتیا ته زیان رسوي ځکه هغه وسایل چې د خلک خودلو پر وخت کارول کیږي پاک نه دي. لبلې خوځینې پوستکي هم حساسیت سره کوي. درنو دوستانو دا وا ژوند په شیبو کې خبرونه تربیه خي چاري
درا ژوند ک په خوانه سندره وایا ماته قنداره قنداره سندره وایا ماته قنداره قنداره سندره وایا بلا جون دیتا پخوان سندره ماتا قنداره قنداره سندره ماتا قنداره قنداره سندره بل خو گل نگرار بلبل دے ماتا قندارے قندارے سندرے کابل خو گل نگرار بلبل دے ماتا قندارے قندارے سندرے پیدا بنش قندہار پشان ملکون ماتا قندارے قندارے سندرے
زما پدې کله کې چې دې ماته نه
افتخار نسل جان اقابي زي صباحنا شير عزيز آخر خار ترسي نيووزي ما تقندري قندري سندري آخر خار ترسي